السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې نن سه شنبه ده د قوس لیندې دیار لسمه د 2013 کال د دسمبر څلورمه په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځې غونډه نن په بروکسل کې پیل شوې تمه ده اصلي غونډه سبا وشي او د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې په چارو باندې وغږیږي همداراز اوري چې په د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن اسلام آباد ته رسیدلی او له پاکستاني چارواکو سره د سولې په خبرو باندې بحث کوي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وایي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ورغړی ترڅو په افغانستان کې د سولې لپاره د هغه هیواد له مشرتابه سره خبرې وکړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم له یو غیر مسؤول وسوال او د هغه له ډلې سره به چې په کابل کې د پولیسو پر ضد جنګېدلې قانوني چلند وشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر چین، ایران او روسیه انتقاد کړی چې د دې هیوادونو وروستیو حرکتونو ډېر نړیوال تړونونه مات کړي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هغه هیواد له مشرتابه سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورغلی دی تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د پاکستان صدراعظم ته یو لیک ورواستاوه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي د جرمني خبري اژانس وایي اسلام آباد د ټرمپ د دې حرکت هرکلی کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن په یوه بیان کې ویلي چې پاکستان پر خپل تعهد ټینګار کوي چې غواړي له ښه نیت سره په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره کړي په اسلام آباد کې سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې خلیلزاد شاید دوه ورځې په اسلام آباد کې پاتې شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم له یو غیر مسؤول وسوال او د هغه له ډلې سره به قانوني چلند وسي د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تمیم او وسوالو وګړو یې له پرون راځي د کابل په شارینه او سیمه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کاوه او قانوني تر پښو لاندې کړی دی
څه چې دغه تمیم نامې او د دې محافظینو دغه کار کړی دی له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې کوي
د دغه وسوالو او پولیسو ترمنځ په نشته کې یو پولیس وژل شوی او شپږتن زخمیان دي د کابل د امنیه قمانداني ویاند بصیر مجاهد د خبريالانو ته وویل چې تمیم او د هغه دیار لساتون کې تر غرمې وروسته پولیسو ته تسلیم شول مجاهد ویل چې د هغه یو ساتون کې وژل شوی او درې تن زخمیان دي د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې تمیم د افغانستان د ملي دفاع پخوانی وزیر رحیم وردګ ناسکه زوی دی د سرپل والی وای کا کابل مرسته وسرهونه کړی د سیاد ولسوالی سقوط کولای سیم والی عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې وسوالو طالبانو تیر شپه د سیاد ولسوالی په مرکز حمله کړې و چې تر سهار جنگ روان و او د سیاد امنی قمندان عبدالمالک نظامی هم پکې ووژل سو والی وویل چې د سانچارا ولسوالی هم تر خطر لاندې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر چین، ایران او روسیه انتقاد کړی او ویلي دی چې د هیوادونو زیات شمیر نړیوال تړونونه مات کړي دي پومپیو نن په بروکسل کې وویل چې د هیوادونو حرکتونو په روسیو کې په نړۍ کې بې ثباتي زیاته کړې ده هغه په ځانګړي ډول د روسیې په اړه وویل
Russia has an embraced western values of freedom and international cooperation.
دوی وايي روسیه د غرب ارزښتونو چې ازادي او نړیواله همکاري د نه دي خپل کړی بلکس مخالف اوازونه یې غلي کړی او د ګرجستان او اوکرين په څیر د خپلواک هیوادونو خاورې یې جال کړی ده. مایک پومپیو رات کړ چې امریکا د ولسمش د امریکا د ولسمشر اداره په مهمو نړیوالو مواردو کې خپل سر کار کوي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري په تور سمندرګي کې د روسیا او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ ورستي لانجه او د سړې جګړې په کلونو کې د میزایلو د بندیز د تړون آینده به د ناټو د نهشتو غړو د نننیو بحثونو اساسي ټکی د غونډې تر پایل مخکې د ناټو عمومي منشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین څلوېښت بیړۍ چلوونکي او درې بیړۍ چې نهه ورځې مخکې د کریمیا سوایلو ته نږدې نیولې خوشې کړي په یو بل خبر کې ویل شوی چې په اوکراین کې د زیربنایي تاسیساتو وزیر ولادیمیر اومیلیان وایي چې د روسي حکومت په قسمي ډول د ازوف پر سمندرګي د اوکراین بندرونو ته لار خلاصه کړې ده. د چارواکو په وینا د اوکراین بیړۍ اوس کولای سي چې د کرچ له ابنا تیری او د اوکراین بندرونو ته ورسیږي. د روسیې سمندري ځواکونو د نومبر په 15مه د اوکراین بیړۍ چې د ازوف په ابنا کې تیریدې ونیولې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي هم ونیول. خو د اوکراین د حکومت د وزیر ویلي چې روسیې ځینې بندرونه په موقت ډول بیرته پرانیستي او د اوکراین بیړۍ اوس کولای سي چې د ازوف له لارې د اوکراین خواته ځانونه ورسوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن خبرداری ورکړی چې د ترمز ابنا به بنده کړي. د ایران دولتي تلویزیون نن د روحاني په حواله وویل چې که کومه ورځ امریکا د ایران د تیلو صادرات بند کړي، د فارس له خلیجه به د هیچا تیل صادر نشي. روحاني ویلي امریکا د ایران د خامو تیلو له صادرولو نشي منع کولی. د نړۍ د تیلو درېیمه برخه د ترمز په ابنا کې تیریږي. او د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې له لبنان سره په خپلو سرحدي سیمو کې به د هغو ټولو تونلونو د تخریب لپاره عملیات کوي چې د حزب الله وسلوالو جوړ کړي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی به پر خپله خاوره د دغو تونلونو د بندولو هڅه کوي او د لبنان خاورې ته نه ورتیریږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیره ملاتړ وکړي. هغه دا خبره نن په بروکسل کې وکړه. ا پولیټیکل سټلمنت اند پیس پروسس وچ از افغان لید نو ویل د سیاسي جوړجاړي باندې باورمن یو د افغانان په مشرۍ له پروسې ملاتړ کوو. په د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته تللی. له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې او ثبات په مسلو خبرې کوي. افغان حکومت هیله لري چې دا خبرې د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي.
مسلمان چې دا ځل سفر وکولی شي نو د مذاکرات پیل کړي دي. په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي.
په کابل کې له یو وسلوال شخص سره چې تمیم نومیږي د پولیسو جنگ پای ته رسیدلی او تمیم سره له څو کسانو نیول شوی.
څه چې دغه تمیم نومي او د دې محافظینو دغه کار کړی دی، له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې.
رازول لومړی مطلب ته د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو او د ناټو په بخښنه سره د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ غوښتي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. یانس ستولتنبرګ دا خبره د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دورځنۍ غونډه کې چې نن په بروکسل کې پیل شوه کړې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل دغه رپورټ را لېږله.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت سولې ملاتړ وکړ. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ناټو د افغانستان په سوله کې سری کرښې لري که نه، نن سیشن به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې داسې وویل.
We strongly believe in a political settlement.
موږ په قوي توګه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر او پر یو سیاسي جوړجاړي باور لرو. نو د سرو کرښو خبره له ناټو سره تړاو نه لري. دا کار د هغو کسانو دی چې د مذاکراتو میز ته کښېني. خو موږ د افغانانو ملاتړ کوو، د هغو پرمختګونو هرکلی کوو چې په افغانستان کې مو لیدلي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ په برخه کې. موږ د افغانستان له حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوو چې هدف مو د ادارو عصري کول او د دې د ډیموکراتیک بهیر پیاوړی کول دي.
د همداراز د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې خپل رغند رول ولوبوي. مسکو په نومبر میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه و. خو د دې هڅو سره سره طالبانو له ډېره وخته ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. تمه ده چې سبا چهارشنبه د ناټو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او امنیت پر مسایلو یو مفصل بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم په دې غونډه کې برخه لري.
آزادی خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان اجرا ریاست وایي هیله شته چې دا ځلې پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیل لامل شي. دغه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون نن ازادي رادیو ته وویل هغه وخت را رسیدلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان خپلو ژمنو ته عمل ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی، اولته له پاکستاني چارواکو سره غږیږي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي هیله شته چې پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر افغانان سولې ته نږدې او پاکستان به په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړ باسي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دا وار ښاغلی خلیلزاد له یوې عملي لاسته راوړنې سره له پاکستان افغانستان ته راشي.
هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تیر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله منو چې دا ځل ډاکټر زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل خبر
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د دوهم ځل لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به د دسمبر له دویمې تر شلمې نیټې پورې د افغانستان تر څنګ روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدلو په اړه په څرګند ډول سندې ویل شوي، خو برطانوي ورځپاڼې ټلګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د دوهم پړاو خبرو په هدف پاکستان ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د قطر د سیاسي دفتر د مسول شیر محمد عباس سنګزي په مشرۍ د دغه دفتر شپږ کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی. بلخوا د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدراعظم ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې ترې د افغان سولې له پروسې سره د مرستې غوښتنه کړې ده. هغه موضوع چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې هغه طالب مشران چې په دې هیواد کې اوسیږي له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وای افغان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به له افغانستان سره د خپلو پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته اړ باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د خپل نیک نیت له مخې به د افغان سولې پروسې ته د زمینې برابرولو نقش ادا کړي. له دې ټولو سره سره د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات هم د افغان سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي.
دوایز
فکر کوم چې د ښاغلي خلیلزاد سفر له دریو اړخونو ډیر مهم دی. یو دا چې د سولې د پروسې تیزوالی ښیي، دوهم د څو نورو هیوادونو زیاتول چې د افغانستان په مسله کې دخیل دی، او دریم پاکستان ته د طالبانو د سیاسي استازو استول. دا ټول موارد موږ دغه سفر ته هیله مند کوو. ښاغلی سادات وایي چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ په دغه ډلې د پوځي فشار راوستلو او له طالبانو سره د مرستو د درولو په وسیله کولی شي یا د ډله له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو میز ته کینوي.
و هم اوریدل چې اجرایی ریاست هیله ښکاره کړه چې دا وار د زلمی خلیلزاد سفر ښې نتیجې ورکړي. دغه سفر په ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د پاکستان صدراعظم ته په استولي لیک کې هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره دولس کسیزه پلاوی ټاکلی. له دغو ټولو هڅو سره سره آیا طالبان به چې تر اوسه یې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې دغو خبرو ته حاضر شي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې له افغان کارپو یونس فکور څخه کړې. ښاغلی فکور په جواب کې وایي،
زه د تاسو پوښتنې ته په وو جواب وایم. د یوې خوا زموږ د لوی متحد امریکا رئیس جمهور تلاش نه دی چې رښتیا هم دا جګړه ختم شي او زموږ افغانانو دلته په افغانستان کې انتباه ده چې دا پلان امریکایان غواړي چې رښتیا هم دې جګړې ته د پای ټکی کېږي. او خپل د خلیزات د تیری دورې یو خبره ده چې زما په یاد راځي چې وایي موږ اجلل امریکایانو دوه ګونی دغه شیوار اخیسته. یو د دوی پر سنگرونو سخت گزارونه را روان دي، د ملان منانه خوند وجنه په سنگین کې د دوی د تعلیم او تربیه د کمپ ویشتل او د بل زموږ پر ملایانو چې په کابل کې عمله وکړل حکومت خپل عملیات د دفاعي څخه تعرضی ته واړول او اوس په دوی پسې ګرځي چې موږ په روزګان کې خبري اورو په نورو ځایو کې چې حکومت په پیشرفت کې دی. د بلې خوا پاکستان هم د امریکایانو فشار پر خپل ځان احساس کړی دی، نو پر طالبانو باندې د څو اړخ څخه فشار دی.
پاکستان ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر مخکې په قطر کې د طالبانو د دولت دفتر یو پلاوی یوې برتنوي ورځپاڼې خبر ورکړی چې پاکستان ته تللی چې له خپل مشر سره د سولې د بل دور د خبرو په اړه له هغه سره خبرې وکړي او مشوره ترې واخلي چې په مختلفو برخو کې خپل دریز په بل دور خبرو کې چې له خلیلزاد سره سرته رسوي هغوی ته ورسوي. فکر نه کوي چې دو فشارونو به د طالبانو دریز یو څه نرم کړی وي؟ دوی به ممکن له هغه مخکنیو غوښتنو څخه څه په شا شوي وي؟
زه فکر کوم دوی تر شا کیږي کله چې دغه فشارونه وویني، خصوصا د پاکستان د خوا څخه. دوی دغه شرطونه چې په هغه کې واقعا زموږ او د بینالمللي ټولنې او د ناټو درد دی چې ته سوله ونه کړې او هغه ضمانت نه وي، ته څنګه وایې چې لشکر د خارجي وباسي؟ خو دا دولت ړنګېږي په ترورستانو. بنام دوی دا زیاده خواهي مطرح کوي چې بیا وروسته په نورو ځایو کې نوکې امتیازات واخلي.
د سیاسي او چارو لکار په یونس فکر سره مو د نوریاس نوري مرکه واورېده. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل تحلیل وړاندې کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د سولې موضوع په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان، د پاکستان، ایران، تاجکستان او د دریو هیوادونو استازیو سفیرانو برخه اخیستې وه او د افغانستان په سولې او ثبات خبرې وکړي. دوی ټولو د سولې په ټینګښت باندې تاکید وکړ او ویل چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې په ګټه دی. خان محمد سین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د پاکستان د سفارت مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې تیزی شوي او هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. شهباز خان دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې د ځوانو سفیرانو په درېمه غونډه کې وکړې.
There is an international consensus that there is no military solution.
نړیوالو دلایلو او تحلیلونو خوده لري چې د افغانستان ستونزه د جنگ لارې نه حل کیږي. موږ باید د ستونزې د حل لپاره سیاسي لارې چارې ولټو او دوهمه ترمینولوژي چې موږ یې وینو د افغانستان د سولې پروسه به د افغانستان په مشرۍ کې وي.
دغه ناسته چې د افغانستان د ټولنیزو رسنیو د مرکز میدوتیک لخوا بلل شوې وه، د څلورو واړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ایران او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو او د یادو هیوادونو د سفارتونو استازیو پکې ګډون کړی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی یاد ناستې ته په خبرو کې وویل چې د افغانستان ناوړه وضعیت ټول سیمه بې ثباته کولی شي او پکار ده چې د ایران په ګډون د سیمې ټول هیوادونه د موجوده ستونزې د حل لپاره مؤثره مبارزه وکړي.
محیط افغانستان نباید درگیر تضادها، رقابتها و منافعات.
در افغانستان چاپیریال نباید بهرنوی اړخونو په تضادونو، سیالیو او منازعاتو کې ښکیل شي. که موږ ټول په دغه سیمه کې ژوند کوو او دا منو چې سوله زموږ د ټولو ګډ هدف دی، باید په سیمه کې د بهرنیو تضادونو نه ډډه وکړو.
افغان حکومت په وار وار د دغه هیواد په نامنیو کې پاکستان ښکیل ګڼلی او داسې ادعاګانې هم کیږي چې ایران هم د افغان حکومت له مخالفینو سره رستی کوي. په دغه ناسته کې د پاکستان او تاجکستان د سولې ځوانو سفیرانو فتح الله کاسی او شهناز کاملزاده وویل د سیمې ناوړه وضعیت پر ځوان کول چې په سوله، پخلاینه او پرمختګ کې ستره ونډه لري هم اغیز کولی شي. د دې له امله زموږ دنده دا ده چې په خپلو حکومتونو فشار راولو چې د سیمې او په تېره بیا د افغانستان د سولې په ټینګښت کې خپل هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
د کورونې چار وزارت وی د تامین په نوم غیر مسول وسلوال سره چې د قانون خلاف د امنیتي ځواکونو سره په کابل کې جګړه وکړه جدي چلند کیږي. دغه وزارت مرسیال ویان د نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل تامین او ساتونکي د وسلوالو مخالفینو په شان د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کړی دی. تمیم د افغانستان د دفاع د پخوانی وزیر رحیم وردک ناساکه زوی دی. د مشرانو جرګې هم ویلي تمیم یو قاتل او غاصب دی او له خپلو ساتونکو سره یو ځای باید علني محاکمه شي. په دې اړه واصل وصال رپورټ راکوي.
تمیم هغه کس چې د خپلو ساتونکو سره د کابل په زړه شهرینو کې څلورویشت ساعته د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وجنګید. د کورنیو چارو وزارت وایي تمیم هغه غیر مسؤول وسلوال دی چې د خپلو ساتونکو سره یو ځای لکه وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وجنګید چې دغه عمل یې په هیڅ صورت د بخلو نه دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمیم او ساتونکو یې له یوې خوا قانون تر پښو لاندې کړی او بل خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اړولي.
صاحب چې د یو مسکونی ده په کور کې ماشومان او میرمنې نه یي، دغو په خاطر ډېر د احتیاط نه کار اخیستل شوی دی، هره لحظه احتیاط شوی دی او تا آخرین لحظه به هم احتیاط کوو. څه چې دغه تمیم نامې او د دې محافظینو دغه کار کړی دی، له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې کېږي.
د ښاغلي رحیمی په خبره تمیم او ساتونکو یې هغه مهال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په وسلوال مقاومت لاس پورې کړ چې پولیسو غوښتل د محاکمو د پریکړې له مخې هغه کور چې دی پکې اوسېدو خپل اصلي خاوند ته وسپاري. هغه مني چې تمیم د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني وزیر جنرال عبدالرحیم وردک ناسکه زوی دی، خو دا چې نوموړي دومره وسلې او مهمات له کومه کړي ښاغلي رحیمی په دې اړه د څېړنو خبره وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو او د تمیم د ساتونکو ترمنځ وسلواله نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې له ډلې د یو تن روغتیایي وضعیت نازک دی. د دغه وزارت په خبره په یاده پیښه کې د تمیم درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي چې تمیم او دیارلس ساتونکي د سه شنبې ماسپښین مهال پولیسو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان مشران جرګې هم د دې جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې ډېر بحث وکړ او د تمیم او ساتونکو دغه کړنه له زغم پورته وبلله. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار په تیړه داسې ویل،
د
وایي د ارګ په سو متره کې یو کس راپورته کېږي او د قانون د پلي کوونکو سرتیرو په وړاندې له راکټ او پیکانه کار اخلي او درې پولیس په شهادت رسوي. په بده مرغه چې دا ډېره سخته موضوع ده، موږ هیله لرو چې له دې موضوع سره جدي او پرېکنده عمل وشي. دا پیخه داسې مهال رامنځته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې په تخار ولایت کې د نوید په نوم یو غیر مسؤول وسلوال او ورسره څو ملګري ونیول. د غیر مسؤولو کسانو او وسلوالو ډلو لخوا له زوره کار اخیستل او غیر قانوني کړنې په افغانستان کې یو له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي چې له امله یې خلکو تل شکایت کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د غیر مسؤولو وسلوالو د نیولو لړۍ په ټول هیواد کې پیل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ استاذ ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاش ر پنځه باندې خپرونه کوي. تمدنن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه باندې بحث وکړي. په دغې غونډې کې به چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا کېږي د ایران د میزایلو د تازه ازموینې په اړه باندې خبرې وشي. نوریاس نوري په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې د ایران د بلاستیک توغندیو پر دغه پروګرام بحث وروسته له هغې کوي چې ډیپلوماتانو په دې وروستیو کې ایران د دغو توغندیو پر نوي ازموینې تورن کړ. د امنیت شورا نننۍ غونډه د فرانسې او برېټانیا په غوښتنه رابلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویل چې ایران د تېرې شنبې په ورځ د دغو توغندیو چې مختلف اثرو کې لیږدولی شي نوې ازموینه ترسره کړه چې هغه د ایران د اټومي تړون په اړه د ملګرو ملتونو د 2015 کال له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. واشنګټن له دغه تړونه وتلی دی. دغه پریکړه لیک له ایران غواړي چې د هغو توغندیو له ازموینې لاس واخلي چې اټومي وسلې لیږدولی شي. فرانسې وویل چې د تهران لخوا ترسره شوې ازموینې ته اندېښنه لري او د بهرنیو چارو وزارت هغه یو لمسوونکی او بې ثباته کوونکی اقدام بللی چې په خبره دغه ازموینه له ایران سره د شوې معاملې په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 پریکړه لیک سره سر نه خوري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت هم د مزایلو دغه ازموینه پارونکې ګواښونکې او له پرېکړه لیک څخه سرغړونکې بللې او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ازموینې باید بندې شي. خو ایران په ټینګار ویلي چې د توغندیو پروګرام یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي او د اټومي وسلو د لیږدولو لپاره نه دی پلان شوی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیه د ایران د دغه دریځ ملاتړ کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي اتحادیې غوښتي دي چې د ایران د مزایلو د پروګرام په خاطر پر تهران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په دې اړه په بروکسل کې له خپلو اروپایي سیالانو سره خبرې وکړي. متحدو ایالتونو د روان کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ او د اروپایي شریکانو خلاف پر دې هیواد بندیزونه بیرته ولګول. د دغه تړون پاتې 15 لس کوونکو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د دغه تړون په ملاتړ د اروپایي اتحادیې د هغو هڅو هم ملاتړ کړی چې له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره د پیسو د انتقال یو ځانګړی سیستم رامنځته کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او 15 باندې خبرونه کوي. په کونړ کې معلولین وایي د وطن د ساتنې لپاره خپل ځانونه معلول کړي او د بدن غړي له لاسه ورتللي خو ورکړي، خو اوس حکومتي چارواکي ورته حق نه ورکوي، ماشونه نه لري او نه هم کوم نور اضافي حقوق لري. په دې اړه باندې روح الله انوري یو رپورت جوړ کړی.
په کونړ کې معلولین شکایت کوي چې په تیرو او روانو جنگونو کې د وطن او خلکو د ساتنې په خاطر شپه او ورځ په ځانونو یو کړی و چې اخري خپل خواګان دامونه هم په دې لار کې للاس ورکړل، خو اوس ورته حکومتي چارواکي پام نه کوي. دوه تنو معلولینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی نوم مې هدایت الله دی. غنم ریشي، وړه ریشي، بل شی ریشي، معلولینو شهیدانو دپاره بل شی ریشي، زمونږ ته نه را رسېږي خپل حق. نو اسې ډوب پوک روان دی، دوی هم دې وطن کې ځانونه قربان کړي، اندامونه قربان کړي دي.
امیر سید غریب له حق نه ورکول شي. ما ځان زمانی به مالا څو دم کتاب چرول مالا غنم را نکړل، زوی طالبانو شهید کړل، شهید غنم مالا مال چر را نکړل، بس هیڅ شی نه مالا راک.
دوی وای تل ور سره ژمنې کیږي خو نه عملی کیږي چې همدې کار نه هلی کړی دی.
زمانم دیم خان دی د دامګام د ولسوالۍ مرا ساده ډیری او دا غریبان دی جدان دی ته چاخ پی نشته، د چاستر کې نشته. عزیز الله په نوم دیغه شهید شوی دی، د قتل څنګه ور دلا سه وشته شوی دی.
زه د کرنګال ما معروف می نوم دی مایوب ما دا وای ناګانې محکم شوې دي، بیام شوې دي، بیام شوې دي، وسم شولې خو چاملیک
خو دای ور وخوادی کوي، تش وادی کوي، تش پخلو باندې خو به تا هغه کار نه کوي. مونږ ته ډیر دغه وکی چې دلته بل لزیا کو واخلو، هل تبل دغه کودا کو مک راځي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار معلولینو ته په خپل خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ستونزو هواری کې به یې نه ستړي کیدونکې هلې ځلې وکړي. په هیواد کې په تیرو څلورو لسیزو جنگونو کې په لسګونو زره افغانان وژل شوي او له دې زیات ټپیان او معلول شوي دي. له بې شمېره ماشومانو او کورنیو د هغوی د سر سیوري اخستل شوي دي او لا اوس هم دغه جګړه وشنی او ټپی کېدنی روانې دي. د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د سولې راوستلو په نوم په میلیونونو ډالر ولګول شول، خو تر اوسه په هیواد کې سوله رامنځته نه شوه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
قدر خان تکین لیکلی د افغانستان د سولې او ثبات پروسه اوس په یو نړیواله موضوع بدله شوې او نتیجې هم ښې دي. د ویلي زلمی خلیلزاد سفرونه له شک پرته ارزل غوره پایلې لري، خو اوس ځکه مهم دی چې حکومت مذاکره کوونکی ټیم ټاکلی. د پکتیا له سمکنیو نه سمیع الله حلیمي لیکلي، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. عبدالرازق صاحبزاده هم له لغمان الینګاره لیکلي، د حکومت اقدام په غیر مسؤولو وسلوالو ټول ستایي. مننه چې د ازادي راډیو دغه مجله مو واورېده. بل نیم ساعته وروستۍ خبري مجله به سید سمیع عباس وړاندې کړي چې استودیو ته راغلی. مهرباني وکړئ عباس.
تشکر سفیولا استانکزی، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوید.